بجی شوی دا ازادي راډیو د ماښامنې خبری مجلې وخت شو. د دې ساعت په خبرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختبی. السلام علیکم. افغان ځواکونه د دولت مخالف وسلوالو پر ضد د نویو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي چې تر ډیره کمانډو ځواکونه ترسره کوي. د دې عملیاتو په اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. د افغانستان او ایرلنډ د کرکټ د نننۍ مهم لوبې حال هم درکوو. خو لومړی خبرونه له رضوان مراد څخه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي. د جوزجان د امنیت قومندانې وایي د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د کمانډو او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وچل شوي او یوه فرانسوي میرمن نیول شوې ده او یو وسلوال کس نن د فرانسې په جنوب کې یو شمېر کسان برمته کړي دي. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي روسیا له طالبانو ملاتړ کوي او حتی د ډلې ته وسلې ورکوي. جنرال جان نیکلسن له بی بی سی سره په مرکه کې ویل د په افغانستان کې د روسانو بې ثباته کوونکي فعالیتونه لیدلي دي. دا نوموړي په وینا روسي وسلې د تاجکستان د پولې له لارې طالبانو ته قاچاق کیږي، خو جنرال نیکلسن دا نه دی ویلي چې په کومه اندازه روسي وسلې طالبانو ته ورکول کیږي. روسیې تر دې مخکې د امریکا دا ډول ادعاګانې رد کړې دي. طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو ورکولو موضوع بیا په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د مسکو او ناټو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د جوزجان د امنیت قومندان وایي د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان کمانډو او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې تېره شپه څلور داعش وسلوال وچل شوي دي او یوه فرانسوي میرمن نیول شوې ده. فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته ویل په وچل شو کې دوه ازبک وسلوال دي.
در نتیجه چهار نفر از گروه داعش کشته شد و یک خانم فرانسوی به دست نیروهای کمانډی مورد انقلاب دیده با خود بردن.
ښاغلی جوزجاني وویل چې نیول شوې فرانسوي میرمن د داعش په لیکو کې وسلوالو ته روزنه ورکوله. خو بل لور ته بیا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د درزاب په عملیاتو کې پنځه کسه نیول شوي چې دوی ازبک او یوې فرانسوي میرمن ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نامه د ملي اردو د عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د چهارشنبې په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې پیل شول.
امسال در عملیات نصرت ما بالای عملیات قطعات کماندو، قطعات خاص، عملیات شبانه و عملیات قوای هوایی که ضربات مستقل هوایی را اجرا کنه بسیار تمرکز کردیم.
خاغلی وزیری ویل چې دا عملیات په څلورو پړاوونو کې ترسره کیږي. امنیتي مقامات هیله څرګندوي چې د نصرت په نامه د روانو عملیاتو په ترسره کېدو به د وسلوالو فعالیت بند شي او د امنیتي ګواښونو مخه به تر ډیره ونیول شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. یو وسلوال کس نن د فرانسې په جنوب کې یو شمېر کسان برمته کړي دي. پولیسو او چارواکو ویل دغه وسلوال تر دې مخکې چې په تریبیس ښارګوټي کې په یو سوپر مارکیټ کې خلک برم تکړي پر پولیسو هم ډزې وکړې. تر اوسه په دې پیښه کې د یو کس د وژل کېدو او د بل د ټپ کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د فرانسې صدر اعظم ویل داسې ښکاري چې دا یوه تروریستي پیښه ده. ځانګړي امنیتي ځواکونه سوپر مارکیټ کلابند کړی دی او سیمې ته تلونکي ټولې لارې هم تړل شوي دي. په همدې حال کې غیر تایید شوي راپورونه وایي چې برمتونیونکی وسلوال د داعش ډلې غړی دی. کرملین د اروپایي ټولنې لخوا له مسکو څخه د خپل استازي د بیرته رابللو په اړه د دې ټولنې د پریکړې په باب خواشیني څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې ویل چې دا ټولنه دې نتیجې ته ورسېده چې په ډېر احتمال روسیا په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومولو تر شا ده. دا کرملین وایند دیمیتری پسکوف نن ویل مسکو د اروپایي ټولنې له دې اقدام سره موافق نه دی او په خبره روسیا د سرګی سکریپل او د هغه د لور د مسمومېدو له قضیې سره ارتباط نه لري. د اروپایي ټولنې مشران له مسکو څخه د خپل استازي د رابللو اعلان وروسته هغې کوي چې د برتانیې صدر اعظم تریزا می په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنو کیمیاوي موادو له برید وروسته له اروپایي ټولنې د روسیې د ګواښ پر وړاندې د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. او د سوریې د ختیځ غوټې له یو خرګوډي څخه حکومت ضد وسلوال یاغیان ووتل او سیمه د سوریې پوځ ته وسپارله. له هرسته خرګوډي څخه د احرار اشام ډلې د وسلوال وتل د روسیې په منځګړتوب د شوې معاملې له مخه کیږي. دا تحول په 2016 کال کې د سوریې د حلب ښار تر جګړې وروسته د سوریې د حکومتي ځواکونو ستر بری بلل شوی دی. له هرسته ښار څخه په 150 بسونو کې څه د پاسه 1500 کسان چې وسلوال او د هغوی کورنۍ وي وتلي دي. د سوریې د حکومت ملاتړي شیعه وسلوالې ډلې حزب الله ویل چې 1500 وسلوال او د هغوی د کورنیو 600 غړو موافقه وکړه چې له سیمې به ووزي. دمشق ته نږدې په غوطه سیمه کې د جګړو له امله څه باندې 1500 کسان وژل شوي دي او دا جګړې د سوریې د 1 کلن کورنی جنگ تر ټولو خونړۍ بلل شوي دي.
دا زجر اډو ما شمنې خبري مجله اوري. افغان ځواکونو د نصرت په نوم پوځي عملیات په ټول افغانستان کې پیل کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي
په دې کې مونږ ډېر زیات کوښښ کوو چې د هوایي ضربونه د شپې د عملیاتونه او د کوماندو د قطعاتونه مونږ استفاده وو.
په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د جګړې ترڅنګ د سولې په برخه کې د واشنگتن او کابل له نویو ګډو هڅو خبرو. د افغانستان د پوهنې وزارت هیله مند دی چې د روان کال به په ناامن سیمو کې اکثر تړلې ښوونځي بیرته پرانیسي او سبا په افغانستان کې د سړو سیمو نوی تعلیمي کال پیلېږي.
زموږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان به ښوونځیو ته راځي او انشاءالله د دوی په راتللو سره به زموږ د لومړي ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبه روانه ده. د دې مهمې لوبې حال د خبرونې تر اخره درکوو. ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلي اسمسونه هم لولو. د افغانستان دفاع وزارت په ټول افغانستان کې د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې له پلان سره سم دغه عملیات د نوي کال په لومړۍ ورځ پیل شوي او تر دې دمه پکې لسکونه وسلوالو مخالفانو ته مرشوب لاوښتې ده. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نصرت په نوم د پیل شوی او پوځي عملیاتو په لړ کې لزګونه مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي د عملیات د نوي 1409 مریض کال په لومړۍ ورځ د افغانستان په فاریاب، جوزجان، فرا، ننګرهار او یو شمیر نورو سیمو کې پیل شوی او د دې کال تر پایه به دوام وکړي. خاغلی وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نوم په دې عملیاتو کې تر ډیره په شپنیو، هوایي او د کوماندو ځواکونو په حملو تمرکز شوی چې غټي زیات دي.
د نصرت عملیات د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې پیل شوی دي چې لویا بیلګاین د فرا ولایت ته منګه ډیر خلاص راوړنې لرو. په دې کې منګه ډیر زیات کوښښ کوو چې د هوایي ضربونه د شپې د عملیاتونه او د کوماندو د قطعاتونه منګه استفاده وو. په دې عملیاتو کې منګه ډیر فشار په دې اچولې چې په کم مصرف، په کم جزستان او په لږ وخت کې ډېرې لاسته راوړنې ولرو.
دی وایي روان پوځي عملیات د کال په اوږدو کې په څلورو مرحلو کې ترسره کیږي او هغه سیمو ته به پکې ډېر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خاغلی وزیر زیاته کړه د دې عملیاتو په پلان کې په ځانګړي توګه د هغو نیمګړتیاو په لرې کولو تمرکز کړی چې په تیر کال کې ورسره مخ وو. نوموړی ډاډ ورکوي چې د نصرت په نوم د دې عملیاتو په جریان کې به ټولې هغه سیمې چې اوس مهال د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې دي ترلاسه کړي. که څه هم د هغه سیمو ولسوالیو نومونه وانخیستل چې اوس مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي، خو راپورونه وایي چې د افغانستان د شمال د یو شمېر ولایتونو د ځینو ولسوالیو په مرکزونو کې د مخالفینو بیرغونه رپیږي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې حکومت خپل عملیات یوازې په رسنیو کې پیل کړي او دوی ته د اوختو تلفاتو خبرې بیا اساسه وبلله. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې شاید په روان 1409 مریض کال کې د افغانستان جګړه نور هم خونړی شي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته که څه هم د نصرت په نوم د پیل شوي عملیاتو په اړه خوشبيني ښیي، خو د دغه عملیاتو پر ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي.
کم پوځي عملیات چې اوس شروع شوي دي دا اړین و. اړین په دې چې سږ کال مخالفینو عملیاتو ته څه شدت ورکړی دی. په دې لحاظ باندې وړاندې تر هغه چې د هغو فصل جګړیز فصل په اصطلاح راورسېږي، دولتي پوځي ځواکونه باید دا عملیات ترسره کړي او انشاءالله امیدواري ډېره ده.
دا په داسې حال کې ده چې تیر 1906 نوي لمریز کال له امنیتي پلوه خونړی بلل شوی دی. د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو تلفات، د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو او سیمو لاس په لاس کېدل، ډله ییزې انتحاري حملې، چاودنې، د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ څرنګوالی، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو موضوع او دوی ته د لازمو امکاناتو نه برابرول هغه مسایل دي چې په تیر کال کې تر ډیره په اړه خبرې کېدې.
افغان ځواکونو له دریو ورځو راهیسې د نصرت په نوم پوځي عملیات په افغانستان کې پیل کړي دي. د جګړې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې هڅې هم روانې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د سولې پر یوه ګډ پلان کار کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز کړی دی، خو طالبانو ویلي دي چې له امریکایانو سره شایي خبرې وکړي خو له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د جنرال جان نیکلسن تازه څرګندونې د سولې په اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې:
افغانستان او امریکا پر خپل ګډ پلان کار کوي چې لمخې به د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د امریکا رول روښانه سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په دغو اقداماتو کې شایي د تروریستي لیست څخه د ځینو ډلو د نومونو ایستلو، د مالی مرستې ورکولو او داسې سیستم رامنځته کولو لپاره هڅې شاملې دي چې سخت دریځ قانع کړي د امریکا د هوایي حملو قرباني کېدو پر ځای بیرته د ټولنې برخه سي. نیکلسن دا خبرې د پنځم به پورس په کندهار کې خبريالانو ته وکړې. نیکلسن ویلي چې د سختري جوړالو ځینې غړي غواړي خپل عادي ژوند ته وګرځي او کندهار ته لاړ شي. د د په وینا دوی پر همدې خبرې کوي چې دوه خلکو ته څوړ لار هواره کړي. ل طالبانو سره د سولې خبرې لډیر مودي راهیسې د ټولو لوریو هدف دي، خو بیرسته چې وي موافقه تر رسیدل شای کلونه وخت واخلي. اسوسییټډ پریس وایي امریکایي نظامی چارواکي وایي چې تر 14 کلنې جګړې وروسته طالبان ستړي سوي دي او د دې ډلې څنګ شای جلاسي او د سولې میز تکشینی. خو د امریکا ولسمشر دروان میلادي کال د جنوري په 28 نیټه ویل چې دای له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ اساس نه ویني، ځکه هغوی هر خواته بي ګناه خلک وژني. په همدې حال کې طالبان ټینګار کوي چې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره باید له واشنگتن سره خبرې وسی، خو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دا ډله باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور د نیکلسن لقوله لیکي چې په ډیری مواردو کې د طالبانو غړي ځایي حکومتي چارواکو ته خپلې وسلې سپاري او دغه طالبانو تجمنه ورکول کیږي چې نه به توقف کیږي او د ټولنې د برخه جوړېدو فرصت به ولري. نیکلسن ویلي چې تر نظامی سیاسي او ټولنیز فشار لاندې باید نور سخت دریځ هم اړستل سي چې له جګړې لاس واخلي. د ویلي چې شایي داسې وخت هم راسي چې ځینې سخت دریځ سوله کوي او په عین حال کې جګړه هم روانه وي. دا خبرې وروسته له هغه دي چې په دې وروستیو کې د سخت دریځو حملو ملکیان په نقشه کړی دي. په دغه حملو کې د جنوري میاشتې حمله هم شامله ده چې په کابل ښار کې د یو امبولانس په واسطه وسو او تر سلو زیات کسان پکښې ووژل شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ایرلند او افغانستان ترمنز د زیمبابوې په مرکز هراری کې یو ورځنی لوبه روانه ده. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. نن لوبه که په دغو دوو ټیمونو کې هر یو وګټله، د 2019 کال نړیوال جام ته به لاره پیدا کړي چې په ویلز او انګلستان کې ترسره کیږي. افغانستان تر دې دمه 1:24 منډې کړې دي. درې لوبغاړي سوسیدلې دي. صفي الله سنګزي دا لوبه تعقیب کړې ده. دغه همدغه شیبه چې مې له تاسو سره خبرې کولې د دروازې ټک په ماورېدلې دی هم سټوډیو ته راغی. سنګزي صاحب، څرنګه لوبه څرنګه روانه ده ستاسو په باور؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. اوس خو د چایو د اوبو وقفه ده. افغانستان نشپېتو مړو ته ضرورت لري. دیارلس اورې پاتې دي، څوارلس اورې پاتې دي چې دغه لوبه پوره شي. نو افغانستان ډېر ښه روان ده، ځکه چې وو ویکټې آلرېډي افغانستان په لاس کې لري او ډېرې مهمې او قوي ویکټې هم ستا د افغانستان سره. اوس وخت په کریز باندې چې ولاړ دي، د افغانستان دوه تکړه بیټسمینان او ډېر پخواني لوبغاړي او تجربه لرونکي لوبغاړي دي، محمد نبي او سمی شینواری، چې دوی له اتیاو نوي میچونو نه دوی دواړو ډېر لوبېدلي دي. نو د افغانستان لپاره چانس زیات دی.
سمی الله شینواری شپږاویا میچونه تر اوسه پورې د افغانستان د ملي ټیم لپاره کړي دي او محمد نبي اووه نوي میچونه کړي دي. او لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی تجربه لرونکي لوبغاړي دي، دوی په دې باندې پوه دي چې رنزونه ډیر نه دی، باید په احتیاط ولوبیږي چې وکټ له لاسه ورنکړي.
د افغانستان لپاره د افغانستان د بریا په خاطر ټوله لار د افغانستان د بریا لپاره هواره ده. اوس په وخت څنګه چې لوبه روانه ده، ځکه چې لوبغاړي هغه لوبغاړي چې د ایرلند له ټولو لوبغاړو سره له هر یو سره بلد دي، ډیر زیات لوبې کړي دي، په نړیوالو میدانونو لوبېدلې دي، او د افغانستان رن ریټ ډیر ښه دی، 14 اور لري، او منډې هم تقریبا مساوي منډې ورته پاتې دي، او د افغانستان چانس زیات دی.
لکه څو اوره مخته چې فرزند افغانستان دوه لوبغاړي سر په سر تقریبا وسوسېدل، ګلبدین نایب او رحمت شاه، یعنی په لنډه فاصله کې سره وسوسېدل. که چیرته خدای مکه دغه اوس بیا یو دوه وکټ وغورځي، نو په افغانستان باندې به فشار ډېر زیات شي.
بله، طبعا دوه لوبغاړي چې د افغانستان سوځېدلي دي، د سیمی سنگ په نوم د یو ایرلندي لوبغاړي لخوا سوځول شوي دي، چې د سپین بال کې، یعنی دا یې ثابته کړه چې په نننۍ لوبه کې سپین بال ښه چلیږي، او که احیانا سیمی سنگ چې اورونه پاتې دي هغه بیا راسي، نو د افغانستان لپاره کېدای شي لږ څه بیا هم ستونزمن وي. سیمی سنگ فکر کوم تر اوسه پورې خپل اور کړی، یعنی درې اور نورم پاتې دی ورته، هغه بیا راځي چې کولای شي امکان دې دی چې لوبه لکس خپل خواته ورواړي، خو اوس د افغانستان د بریا لپاره هر څه مهیا دي.
د خوست چې زه پانه ته ګورم، افغانستان په یو اور کې 3.8 منډې جوړې په اوسط حساب باندې، لیکن ورته په کار دي چې باندې 15 په فی اور کې، یو څه بیا هم فشار شته که څنګه؟
فشار به پدې نه وي چې افغانستان وو وکټ لري په لاس کې، دغه فشار راکمي په خپله، او تفاوت ډیر زیات نه دی. 14 اور دی او نشپې ته منډي، لس اور شپې ته منډي کیږي، نو د افغانستان چانس زیات دی.
څنګه چې سبا بل موضوع دې له خطر دی، میدان ته چې ګورو دی پیچ ته، ایرلند هم په سختي نمرې جوړولې، یعنی میدان هم دې ته سازګار نه دی چې داسې توپ راپورته شي بیټسمین وو وی او څلور یا شپږ وخت.
په دغه یوادونو کې به طبعا باید اوریدونکو ته ووایو چې دلته د مازیګر لخوا یا لوبه چې کله تیزیږي زیاتیږي، اخر کې اخر ورو کې په میدان کې میدان شبنم راځي ور باندې، یا میدان لکه مرطوبه کیږي، نو په هغه وخت کې دوم اننګز لکه خوي، ځکه چې په دوم اننګ کې ډیر مشکل بنوي چې دغه چیز شو چیسونه مشوي دی په دغه میدان.
بله، یعنی تیرو لوبو ته چې ګورو، دغه اوس چې تاسو دا خبره کول، افغانستان یو منډه بل هم واخیسته، د محمد نبی منډې لسو ته ورسېدي، او سمیع الله شینواري شپړسو. ځینې کسان وایي دغه دوه فیګره، یعنی تر دې لسو چې بیټسمین ورغواوړي، دا معنا لري چې د یو څه سیټ شوی دی په میدان کې، یعنی بیټنګ شاید بهتره وکړي. څنګه همداسې ده؟
لس نمرې خو ډېرې زیاتې نه دي، ځکه چې ځینې لوبغاړي په شلو اوټیږي، همیشه اوټیږي په شلو باندې.
ما مطلب دا ده چې یعنی تر لسو چې رسېږي په داسې حالت کې چې نمرې سختې، ته مجبور چې ډیر توپونه ولوبې، یا یو څه راحت شي بیټسمین کته.
بله، په سخت حالت کې یعنی چې لوبه په فشار لاندې وي، بیټسمین ته ضرورت دی چې له هر بالر نه دوا یا درې منډې هم واخلي، بیا په اخر کې کولای شي هغه خپل جبران وکړي. نو ستاسو خبره سمه ده چې لاس نمرې هم که په سخت حالت کې اخیستلی شي، کولای شي چې په اخر کې دغه د بالونو تفاوت بیرته راکم کړي.
مننه صفی الله څنګه د افغانستان د کرکټ د روانې لوبې حال په روانه خبرونه کې وړاندې هم درکو. افغانستان یو سلو 340 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي، او یا په بل معنا باندې افغانستان وش پته منډې نوري په کار دي په 14 اورونو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د معارف وزارت وایي چې سبا شنبه د حمل څلورمه نیټه به نوی تعلیمي کال پیل شي. د دې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل په 1491 لمریز کال کې معارف وزارت پلان لري چې په ټول افغانستان کې نږدې 1,000,000 نوي زده کوونکي جذب کړي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پراپور کې.
نوی تعلیمی کال سبا د شنبه په ورځ په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لزرو ډیر خونځي د نامنیو له کبله تړل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د نوی تعلیمی کال د تیاریو په اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت په پام کې لري چې په 1491 لمریز کال کې له 1,000,000 ډیر نوي زده کوونکي جذب کړي. خغلی حقمل همدارز وویل چې په ټول افغانستان کې به زرګونه خونځي سبا د میلیونونو زکونکو قربانوي.
موږ به ان شاء الله تیاری زموږ دا ده چې څومره ډیر زده کوونکي ښوونځیو ته راځي هغه به جذب کیږي، او زموږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به ښوونځیو ته راځي، او ان شاء الله د دوی په راتللو سره به زموږ لومړی ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي. د دې تر څنګ به د څه باندې 250 یا 300 په شاوخوا کې نوي ښوونځي ایجادیږي، او په دې ډول سره به تر تیر کال په خوځ موږ د معرف خدمات او کړنې پراخیږي.
دی وایي د پوهنې وزارت پلان لري چې د دې کال په اوږدو کې د 1,000 نوي ښوونکو د استخدام تر څنګ له 500,000,000 جلدو څخه ډیر درسي کتابونه چاپ او په ښوونځیو کې وویشي. ښاغلی حقمل تړل شوی ښوونځیو ته په اشاره سره وویل چې په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 1,050 ښوونځي تړل شوي، او هیله مندیشته چې په روان کال کې به دا شمېره راټیټ او زیات شمېر ښوونځي به د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. د همداراز وویل چې د افغانستان خونی سیستم غیر سیاسي، غیر نظامی او بې پرې بهیر دی، او هیڅوک نشي کولای چې له دې بهیره سیاسي او پوځي ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 1,290 لمریز کال له معارفه د ملاتړ کال نومولی دی. د افغانستان د معارف وزارت په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره د تیاریو خبر ورکوي چې همدا اوس هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ډېری زده کوونکي د ښوونځیو د تعمیرونو، درسي تابونو او د مسلکي خونکو لنه موجودیت شکایت کوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې که د پوهنې وزارت د بنسټونو د قوي کولو او د معرف جوړولو پر لور پیوړي ګامونه پورته کړي، نو دا به د هیواد لپاره ګټور وي.
زه امیدوارم سږ کال د پوهنې وزارت وتوانیږي چې د معارف دپاره د مکتبونو د جوړولو دپاره په معارف کې د کتابونو د نشر او په کار اچولو کې د شاګردانو دپاره او د زده کوونکو دپاره ښه اقدامات وکړي، تر څو چې د مونږ شاګردان وتوانیږي د لمر د نور نه او د آزاد هوا نه په خپل صنفونو باندې وستي او خپل درسونه به زده کړي.
ښاغلی حارث همداشان بي سوادي د افغانانو لوی ستونزه او غلې دښمن یاد کړ، او له پوهنې وزارت یې غوښتنه وکړه چې د ښوونې او روزنې د کیفیت د ښه کېدو په هدف باید خپلې هلې ځلې لا پسې تیزې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شبس خان زین خل نه در خوست ولایت نه در شکوت ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بل دا خبره چې د افغانستان ټول ځوانان باید راجګ شي، په یوه جذبه سره ټینګار وکړي، یو پرمختګ وکړي چې د کونړ ته توغندي راشلل کېږي، باید دغه ځواب نیک ځوانان وایي. وسلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خان محمد اسلامی عالم د هلمند څخه تاسو ته پیغام لرم. زاره دفاع وزیر دا خبر ډیره خوښه شوه چې دی وايي د افغان سرحدي ځواکونه اجازه ته اړتیا نه لري، باید دوی د پاکستان د بریدونو جواب ورکړي. زما پیغام هغو سرحدي ځواکو ته دا دی چې پر کوم منطقو دغه توغندوی راځي، دویم باید بېنسله جواب ورکړي چې بیا داسې اقدام پاکستان ونه کړي.
السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د دولتآباد ولسوالۍ په تماس کې یم. شهرعلي خبر کوم. د دولتآباد ولسوالۍ زه څخه اوس راوتلي د شیرینتګا ولسوالۍ عمر بوساتو ته د استانیې ته راوتلي د چول ته راوتلي د جنګ به ساتل. زما د طالبانو سترګې په لاره کې دي چې دوی یو مفصل جواب ووایي او ورپند چې دا د دغه مصیبت په موږ ګرد افغانو خلاص ولي کتلې باره به خپل پوری کړه نه و دا آی نظر راغلی په اسانی کې په زړه سم کې مې راغلی دي. ډیر مسلمانان راغلي دي چې ماشام راو د ورځې راوځي په رښتو په کراچۍ کې د شپې ورته دیو هغه خپل کنډوالو سلاغو ته دا کنډوالو سلاغو نه پوهې چې ځینې راو ته مو د ماشر ورځ به نو موږ نه به لیدلی چې هغه به څنګه وي. موږ ته راغلی ده چې دغه رسم بې سره عملیات تاسې هم بس کړئ، تاسې هم خدای ته وګورئ، تاسې هم مسلمانان یاست. بله نور په دې لکه په وجه زه په بلختي منافه خطيبانه تاسو ته بالا مفتو وايي روان نو تر لې چې دا عملیاتو څخه سره سي ساي او خو خاص د فاریاب د ولایت څخه سره ته ماشي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
اروپای ټولنې د روسي لپاره خپل اساسه بیرته راولای دی. د ټولنې دا ګام روسه تر هغه پورته کړ چې بریتانیا ماسکو تورن کړ چې د پخواني روسي جاسوس په مسمومولو کې لاس لري. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده. مراد صاحب، اروپای ټولنې د خپلې د پریکړې په اړه چې خپل اساس له ماسکو بیرته راوغوړي څه توضیح ورکړي ده.
مننه شیبر صاحب. د اروپای ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې د خپل غونډې په پیلولو کې په اول سر کې دا پریکړه وکړه ویل چې نه وځ دا چې خپل اساس بل ماسکو نه راغوړي بلکې د روسیې خلاف پر نورو اقداماتو هم غور کوي. البته تر اوسه پر معلوم نه دي چې نور اقدامات به څه وي. لکه څنګه چې تاسو ویلې برتانیې د وایي چې د دې ډیر زیات احتمال شته چې خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه پخوانی روسی جاسوس ته مسمومولو امر کړی وي او په دې خاطر د برتانیې او د روسیې ترمنځ سیاسي او ډیپلوماتیک بحران رامنځته شوی. برتانیې درویشت روسی ډیپلوماټان وستي او روسانو هم ویلي چې په همدومره اندازه کې به برتانوي ډیپلوماټان وباسو. اوس مسأله تقریبا د اروپایي ټولنې او د روسیې ترمنځ شوې ده ځکه برتانیې صدر اعظم شیبر صاحب وخت دي چې اروپایي ټولنه باید یو ګډ دریس ولري او موږ باید د روسیې پر وړاندې خپل یووالی په دې موضوع کې څرګند کړو.
البته بریتانیا هغه هیواد دی چې له اروپایي ټولنې د وتلو په حال کې ده. نو څرنګه آیا ټول اروپایي هیوادونه د بریتانیا د دریس ملاتړ کوي؟
مخکښ ټول اروپایي هیوادونه لکه جرمني، اسکندنوي هیوادونه، نور دا ټول د برتانیې تر شا ولاړ دي. مثلا د جرمني صدر اعظم ویلي دي چې دا وخت دی چې موږ باید خپل د دوی په اصطلاح یونیټي یا یووالی شو او څرګند کړو. اما ځینې هیوادونه څنګه تاسو ویل شبر شپ شته دي لکه سلوواکیا دا یو څه نور هیوادونه چې هغه وی چې که د روسیې خلاف اقدامات کوي پاین حال کې باید موږ خپل هیوادونه باید له روسیې سره روابط هم تر هغه کچه خراب نه کړو چې د برتانیې او د روسیې ترمنځ دي.
له رضوان مراد څخه په مننې د کرکټ حالدارې چې افغانستان یو سلو وڅلوېشت منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان درې شپېته نورې منډې په کار دي چې آیرلند ته په دې یوه ورځنۍ لوبه کې شکست ورکړي او نړیوال جام ته لاره وکړي، البته په 12.1 اوور کې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په انټرنیټ کې یو شمېر کسان ناسم خبرونه هم خپروي. اوس ګوګل پانی داسې هڅې پیلوي چې د دې ستونزې مخه ونیسي. تفصیل له اسمت څاروانه.
ګوګل په انټرنیټ کې د دروغي خبرونو د مخنیوي لپاره په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر لګوي. ګوګل د چیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دروغي خبرونو سره د مبارزې لپاره د ژورنالیزم د کیفیت په نوم د 300 میلیون ډالرو په ارزښت یو پلان لري. د ګوګل د سوداګرۍ د چارو مشر فیلیپ شیندلر وایي ډیره ګرانه شوې چې په آنلاین دنیا کې د کاراونو اکاره ترمنځ څوک توپیر وکړی شي. د ټکنالوژۍ چټکه وده د خبری صنعت په ګډون ټولو برخو ته چیلنج دی. ګوګل خپل پلان ګوګل خبری نوښت وباله ویل چې پر دې پلان به په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر ولګیږي. د کمپنۍ په عین حال کې ویل چې خپل خبری شریکانو ته 12 میلیارد او 600 میلیون ډالر ورکړي او هر میاشتې خبرونکو ویبپاڼو ته د 10 میلیارد کلیکونو لار هواره کړې ده. په وروستیو کلونو کې پر ډیرو کمپنیو د جعلي خبرونو د خپرېدو په خاطر انتقادونه زیات شوي دي. دا ډول انتقادونه په ځانګړي ډول د امریکا د ولسمشرۍ له وروستیو انتخاباتو وروسته زیات شول. ګوګل غواړي د ډي ان فو په نوم یو نوی لابراتوار جوړ کړي. دا لابراتوار به د کارو ناکره خبرونو تفکیک کولای شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنبی په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق پر استولې سمس کې لیکلي دی خدای دې وکړي چې دا کرکټ نننې لوبه افغانان وګټي او نړیوال جام ته ووزو. محمد ولی احمدی لفرا لیکي د بکواله ولسوالۍ کې خدای کول افغانستان د کرکټ نننې میچ ګټي. احمدی له هلمند لیکي له خدای به سوله وغواړو. عبدالکبیر بارکزای له هلمند لیکي طالبان سوله نه کوي.
عبدالولی وفا د هلمند لناوی ولسوالی لیکلی دی حکومت باید د هلمند پوهنې ته جدي پاملرنه وکړي. د سولې په برخه کې نورې سمیسونه هم را رسېدلې دي. عبدالقدیر تکین لیکي سوله د حکومت چیغه او مسؤلیت دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی دی له ګردیزه تر ډنډ پټان ولسوالی پورې سړک ته باید توجه زیاته شي، د ترانزیت امکانات پکې برابر شي او د پاکستان لور ته د ویزې سیستم فعال شي. په وروستیو کې چې د دې مجلې وروستیو ته رسېدلی یو، د کرکټ حال درکوم. افغانستان 125 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او 95 نورې منډې ورته پکار دي چې په څه باندې لس اوورونو کې یې بشپړې کړې. نور حال به بیا زما همکار په راتلونکي خپرونه کې هم تاسو ته درکړي. دا خبرې